دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې تر ډیره د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې د کابل د یوې مظاهرې حال درکو، همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو او خبرونه هم درته وړاندې کوو. پایل خبرونه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی کړه شواهد شته چې د کابل د چهارشنبه د ورځې په خونړۍ حمله کې حقانی شبکې لاس درلود چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی په مرسته یې کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي خپل هیواد ته د هغه افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوي، او یو وسلوال کس په فلیپین کې یوې قمارخانې ته ننوتی، د قمار میزونه یې سوځولي، په خلکو یې ډزې کړي او لږ تر لږه په دې پیښه کې 34 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد شته چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا آی اس آی په مرسته کړې ده. دا بهرنیو چار وزارت ویان شکیب مستغنی د خپل پاکستانی سیال نفیس ذکریا هغه وینا رد کړ چې وای پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې زیاتې قربانۍ ورکړي او په دې حمله کې هیڅ ډول لاس نه لري. مستغنی ازادي رادیو ته وویل پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او زیاته کړه د افغانستان دی چې د نړیوالو په استازیتوب د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی. افغانستان تل د سیمې او نړۍ په استازیتوب د دې مبارزې په لومړۍ کرخه کې قرباني ورکړي، خو تر څو چې د روسي ډلو ملاتړ کیږي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نشي بریالۍ کېدی. د کابل د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي خپل هیواد ته د هغه افغان کډوالو د ستنولو بهیر به دوام وکړي چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي. مېرمن مرکل دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې په کابل کې د جرمني د سفارت مخې ته یوې لویې بمي چاودنې لږ تر لږه 90 کسان ووژل او 460 نور یې ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د روغتیا په سکتور کې تر ټولو لوی ستونزه فساد دی. د ارګ رسمي ویبپاڼې د ریپورت له مخې ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د نړیوال بانک د روغتیایي چارو له مسؤل سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي غنی وویل خلک له روغتیایي خدماتو څخه چې قراردادي موسسې وړاندې کوي راضي نه دي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له هېواد بهر د درملنې لپاره د تلونکو خلکو په شمیر کې باید کموالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د علاج لپاره ګڼ شمیر افغانان پاکستان او هند ته سفرونه کوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي له مالدیو سره د یوې دوستانه لوبې په مقصد دوبۍ ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې مشر روزونکي د هیواد د فوټبال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې لوبه کې برخه واخلي او د مهال د دې لوبې لپاره د چمتووالي په حال کې دي. له فلیپین څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې د دې هیواد په مرکز مانیلا کې یو وسلوال کس یوې قمارخانې ته ننوتی، میزونو ته یې اور اچولی او د خلکو او پر خلکو یې ډزې کړي دي چې وروسته یې خپل ځان هم وژلی دی. د مانیلا پولیس وایي وروسته له پیښې 34 جسدونه له دې قمارخانې یا کازینو څخه ترلاسه کړي دي چې د پولیسو او بریدګر ترمنځ د ډزو پر مهال نه دي توانېدلي چې له دغه قمارخانی ووزی او په غالب ګمان ټول خلک په قمارخانه کې د لګیدلې اور له کبله دودونو وژلې دي. د پولیسو په وینا د دې کس هدف شاید له دې قمارخانې څخه غلا وه. په دې پیښه کې 450 کسان نور هم ټپیان شوي دي. ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د اړوند خبری اژانس موسس او لوري په یوه هوایي حمله کې چې د امریکا هوایي ځواکونو ترسره کړي د سوریې په ختیځ کې وژل شوي دي. په دې اړه د سوریې د اپوزیسون فعالانو خبر ورکړی دی. خپل د داعش وسلوال ډلې تر اوسه پوری د اعماق خبری اژانس د موسس او بنسټ خودونکې براکادک چې په رایان مشل مشهور سندي د وژل کېدو په اړه سندي ویلي، خو د سوریې فعالان ویلي دي چې مشل د اسلامي دولت د وسلوال ډلې د مشر ابوبکر البغدادي له نږدې دوستانو نه و او تل به له ده سره ملاقاتونه کول چې د می په شپږویشتمه نیټه لا خپل لور او میرمن سره په یو هوایي حمله کې ټپي شوی و. او د اسوشیټډ پریس د خبریا شانس په وینا د می په یو دیرشمه نیټه یې ساور کړی ده. او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې دوه ترهګر د یوې موټری بمی چاودنې په نتیجه کې د دې هیواد په شیمیشت سیمه کې وشل شوې دي. دا چاودنه د قطیف په سیمه کې شوې ده، چیرې چې د اسلامي دولت وسلوال په شیا مسلمانانو چې د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي دي بریدونه کوي. همدارنګه د سیمې اوسیدونکي هم د سعودي د دولت پر ضد په نارامیو کې لاس لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار فیصل بن فرحان رسنیو ته ویلي دي چې دا ترهګر دواړه د تعقیب لاندې و چې وشل شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي، او د کابل د وروستۍ حملې په تړاو ویلي چې دوی په دغه حمله کې هم لاس نه لري. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان جی چارواکي وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په وروستۍ خونړۍ پیخه کې یوازې خصوصي سکتور ته تر 1 میلیارد افغانۍ پورې تاوان اوښتی دی. خو تر دې هر څه مخکې ریپورټونه وایي چې په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو او عام ښاریانو په دې ښار کې د وروستۍ خونړۍ او مرګونې حملې په تړاو یو اعتراض کړی دی. دا چې مظاهره کوونکي څه وایي، چیرته مظاهره شوې ده، همدا اوس زموږ خبریال رحمت الله افغان د مظاهرې په سیمه کې دی او راسره د تلیفون په تماس کې دی. افغان صاحب خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې ویل کېږي نن په کابل کې مظاهره ده او دا مظاهره دغه د وروستي خونړي او مرګونی برید په تړاو ده. مظاهره چیان چیرته راټول شوي دي، څومره دي او څه وایي؟
هم صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بل لکه تاسو وویل، مظاهره نن هغه ځای کې روانه ده کوم ځای کې چې د تېرې چارشنبې په ورځ باندې خونړۍ چاودنه شوې وه. مظاهره له دوو خواوو نه د شارینو له پاسنه همدارنګه د مکریانو له خوا نه دوه ډلې راغلل او د تېرې ځای ته نږدې ده، هلته سره جمع دي او شعارونه ورکوي. دوی خپلو شعارونو کې د طالبانو همدارنګه فدایشیانو باندې د مرګ شعارونه ورکوي، پاکستان باندې د مرګ شعارونه ورکوي. دوی غوښتنه کوي په خپلو شعارو کې چې هغه طالب د زندانیان چې دا مهال د افغان حکومت په زندانونو کې دي او دوی په اعدام باندې محکوم دي، دوی باید زر تر زره اعدام شي. مظاهره چیان اوس هم ډلې ډلې خلک راځي مظاهرې پر ځای کېږي. د سیمې په ځای کې کلک حمله کې د دادې نیول شوي دي، پولیس او خاولال دي، او دوی به لږ څه به وروسته خپله هغه وروستۍ غوښتنه اعلامیه چې دوی لري خلک خبریالانو سره شریکه کړي، او موږ به له اورېدونکو سره د دوی هغه د غوښتنې وروستۍ جزئیات شریک کړو. عام صاحب،
افغان صاحب که څه هم له دغلته وختي دي او مظاهره تاسو ویل چې لام ورسره خلک یو ځای کېږي، خو دا راته وایي چې دستي چې تاسو ګورئ د مظاهره چیانو شمیر څومره دی؟
د مظاهره چیانو شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي، او دا څه اټکل شوی چې کیدای شي د دې شمیر کې زرګونو کسانو خو تر اوسه پورې چې وینم شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي. همدارنګه جواب نور خلک هم راځي دوی سره یو ځای کېږي، خو دا چې وروسته د شمیر څومره سمره موږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیر زیات هم مننه کوو رحمت الله افغان وو چې په کابل کې د نننې مظاهره حال راکو. د غلطه تازه یو مظاهره پیل شوې ده، په سلګونو کسان پکې برخه لري. دوی د کابل دغه ورستۍ خونړۍ حمله غندي چې پکې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي او تر 450 زیات نور پکې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل د اسلام آباد هغه اداره دوي چې وایي د افغانستان حکومت د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. وروسته له دې چې افغان حکومت په کابل کې د وروستي خونړۍ چاودنې پړه پر حقانی شبکې او په پاکستانی استخباراتي ادارو واچوله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی، خو پاکستان د خو بد تروریستانو ترمنځ لا هم توپیر کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل په یو ریپورت کې دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځ لوی او خونړی چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته تر سره کړي او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړ چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامیو مسؤل ونه ګڼل شي. دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په خو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبه ورځ له خونړۍ حملې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري. موږ د افغانستان به بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ دا لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بې ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وای دا افغانستان د چې د سیمه او نړۍ په استازي توپ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړی کرخه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره په ترڅ کې وای تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. کابل لتهرو 15 کلونو رئیس د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټه شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې حقانی شبکه د خپل ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په جواب کې هند او په افغانستان کې ډیره وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولی.
د کابل خاروالی وای د لومړنۍ معلوماتو لمخې د کابل خار په وروستۍ خونړۍ پیخه کې یوازې خصوصي سکتور ته تر 1 میلیارد افغانیو زیات زیان اوخته. د کابل خاروالی سرپرست عبدالله حبیبزی وای خای د غبرید له کابل د اوختو سیانونو کچه ل 4 میلیارد هم واوړي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي چې خصوصي سکتور ته په پرونی پیخه کې 10 میلیونه ډالر تاوان اوخته. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت لري. ورپسې د ازادي رادیو مجله خبريږي.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ پیښې د انساني مرګوب له ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم اړولې دي. د کابل خاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې چاودنې تر 4 کیلومتره پورې دولتي او خصوصي بنسټونو ته زیان رسولی. د ښاغلي حبیبزی په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه خصوصي سکتور ته 1 میلیارد افغانۍ زیان رسیدلی، خو د چاودنې قوت ته په کتو ښایي د زیانونو کچه له 4 میلیارد هم واوړي.
خسارات کې تا حال تخمین شده تنها در سکتور خصوصی 1 میلیارد است و
دیوی تروس خصوصی سکتور ته 1 میلیارد افغانی زیان رسیدلی. خدا سي تخمین کیږي چې دغه توانونه 4 میلیارد افغانی ته ورسیږي. خو زمنګ چیرنه لا هم دوام لري او تر راتلونکو 4 ورځې په دې اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک کړو.
تا روزای بعدی آمار دقیقه زی خدمت رسانه های راه میشه.
د خاخلی حبیب زید معلومات لمخې ډیر ځین هغه بنسټونو ته رسیدلی چې د پیخې په 2 کیلومتره کې پراته دی. کابل خاروالی وای چې د سیمې لزای څخه 200 موټر خېخي انتقال کړي او له پرون راهیسې د خاروالی 1500 کارکونکو په سیمه کې پاک کاری کوي. د کابل په زنبغ سلولار کې د چړشمبي د ورځې په سهار یو موټر بم چاودنه وشو چې د ځانی زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم خورا زیات خودل شي وي او لا هم کرنه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین به وایي چې خصوصي سکتور ته د چړشمبي د ورځې په پیخه کې 10 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د خونی وایان سیامودین په سرلی ازادي رادیو ته ویل چې د حمله په ځای کې اکثره لوی شرکتونه و چې تر ډیره مالی زیان هم همدغه شرکتونو ته رسیدلی. د پیخه یې شاهدان او د ځینو شرکتونو استازي به وایي چې په حمله کې تر هغه زیات زیانونه اوختي چې خروالۍ پاړوي. په سیمه کې د یو خصوصي کلینیک مسول زبیح الله نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې یوازې د دوی کلینیک ته شاوخوا 15 لک ډالر زیان رسیدلی.
ما در حدود تقریبا در حدود 1 میلیون دلار ما سرمایه گذاری کردیم در اینجا.
دوی مونږ په دغه ځای کې شاوخوا 1 میلیون ډالر پانګونه کړې. خله څلورو تر 15 لک ډالر پورې زیان را رسیدلې.
4 لک 5 لک ډالر ما خساره دیده باشیم دی.
په ورته وخت کې د روشن مخابراتي شرکت مسولین چې د رپورټونو لمخې په 14 کې ډیر زیان هم دغه شرکت ته رسیدلې وایي چې د زیانونو په اړه څېړنې پیل کړې. په کابل کې دغه شرکت وایي شفی شریفي د پیخي په ځای کې خبري اعلان ته ویل چې دوی تا وخت زیانونه خورا زیات دي. خله څېړنو وروسته به په اړه کره معلومات شریک کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. نن سبا دینی کتابونه څنګه چاپیږي؟ دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل او فضل رحمان ایدری په همدې اړه راته غږیږي.
ما وهلو کړل په وهلو سره دغه سی خبره او دغه جمله په پښتو کې نسته.
له پیژندل شوی شاعر نظیف تکل سره مرکه.
که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغه سی نه دی چې تی ګلو باوراو پلپلو داسې مسایلو ته وقف کی. شعر د ژوند په مسایلو کې باید داخل ووسی. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. یوسف خان زدران د تیری ونی فرنګی خبرونه راوروي.
په شوده صالحین کې د شیر سرخ باچا د مرقد ودانې ورغول شو. د بختر اجانس د خبر لمخې پاغي غونډه کې چې د خبرګولې د میاشتې په دریمه نیټه په همدې مناسبت جوړ شوی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د ودانې د بیا رغونې د تمیلونکو سرچینو قدردانی وکړه. وی ویل چې تاریخي اماکن زمنګ د خلکو هویت او تاریخ مناکسوي او د دغو تاریخي اماکنو ساتنه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مسولیتونو څخه ده. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس عبدالاحد عباسی خبرې وکړې. وی ویل د شیر سرخ باچا د مرقد بیارغونه د امریکا د متحد ایالاتو لخوا د 4 نوي زره امریکایي ډالرو په لګښت په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د شیر سرخ باچا مرقد په شودای صالحین کې موقعیت لري چې په 1003 هجري قمري کال کې جوړ شوی دی. د خبرګولی د میاشتې په دریمه نیټه د افغانستان د ولایتونو د فرهنګ د معرفي تر عنوان لاندې د کابل ښار د پوهنې ریاست لخوا د بیبي په عالی لیسه کې نندرتون پرانستل شو. په دې نندرتون کې د هیواد د 4 دیرش ولایتونو کرنیز محصولات، لاسي صنایع، د موسیقۍ وسایل او ډول ډول سیمه ییز خواړه نندارې ته وړاندې شوي وو. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په بیبي لیسه کې جوړه شوې وه د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله هانی بلخي خبرې وکړې. وی ویل دغه نندرتون د هیواد د هر ولایت د خلکو فرهنګ او دودونه معرفي کوي. نوموړي دغه شان نندرتون اغېزمن وباله او زیاته یې کړه دغه نندرتون د هر ولایت لپاره کېدی شي ښه لارښود وي چې په راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم دغه شان نندرتونونه جوړ شي.
د مکتبۃ الحرم خپرندویه ټولنه چې مخکې په پېښور کې فعالیت درلود اوس یې په کابل کې کار پیل کړی دی. د دې ټولنې مشر فضل الرحمن ایدری وایي چې اوس ډیری دینی عالمان هڅه کوي چې پر دینی موضوعاتو پر روانه او اسانه پښتو لیکل وکړي چې ټولو ته د فهم وړ وي. زموږ همکار همایون ایواد په همدې اړه له شاعر او لیکوال مولوی محمد علیم بسمل او ښاغلی ایدری سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
که راته ووایه چې اوس په افغانستان کې د دینی کتابونو د چاپ بهیر او خرڅلاو څنګه روان ده؟
د خرڅلاو خو مشکل نشته دی، خرڅلاو خو انشاء الله ښه دی، خو د چاپ بهیر لږ کمزوری دی، ځکه چې موږ چاپونه کوو په پاکستان کې او د لارو مشکلات هم دي او دلته لږ د چاپ ستونزې بالکل ډېرې زیاتې دي. موږ ته
مخکې چې کوم کتابونه لیکل کېدل هغه په یوه داسې ژبه لیکل کېدل چې ډېر روان نه و. مثال په یو کتاب کې لیکل شوی دی چې وهل کړي و یوې ښځې په تېره زمانه کې، کنه ژبې ته پکې ډېر پام نه کېده، صرف دې ته توجه وه چې هغه مفهوم و روش باړل سي کټ مټ. اوس کتابونه څنګه لیکل کېږي او تاسې څنګه چاپوئ؟
اوس موږ د پښتو دپاره، افغاني پښتو دپاره، مخکې موږ په پاکستان کې افغاني پښتو سره زموږ ډېر زیات تړاو نه و، ځکه پاکستاني سره زموږ تړاو زیات و. نو اوس موږ د افغاني پښتو دپاره کار کوو او لیکوالانو سره مو رابطې ټینګې کړي دي. نو اوس انشاءالله سلو کې داسې یو اتیا فیصده کار شوی دی پښتو کې، اوس مشکلات کم دي.
بسمل صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې خپله دغه کتابونه مخکې مو لوستي او اوس مو هم لوستي دي، څومره د دغو کتابونو په ژبه او موضوعاتو کې تغییر راغلی؟
ما تقریبا ډېر کلونه مخکې د ځینو استادانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې که موږ غواړو چې پښتو ته خدمت وکړو یا که د موږ اراده وي چې باید پښتو ژبه د نورو ژبو سیال سي، نو باید موږ د مدرسې خلک، د جماعتونو خلک، یا په بل عبارت ملایان ادبیاتو ته راواړو. نو ما دا خبره کوله چې ما چېرته ورته وویل چې موږ تاسو باید داسې یو پروګرام جوړ کړو چې مثلا د علماو ادبیاتو ته رامات کړو، نو هلته به کېدای شي د موږ ژبه هم ترقي وکړي. نو انشاءالله اوس لږ لږ د علماو یا که داسې د مدرسو د جماعتونو خلکو دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په دې باندې پوهېدلې دي چې باید د موږ ژبه ادبي او موږ باید په داسې ژبه باندې لیکل وکړو لکه څنګه چې موږ غږېږو، ځکه چې اوس دغه ستونزې چې مخکې موجودې وې هغه ورو ورو په کمېدو دي. البته دغه بهیر داسې چټکۍ سره نه ده روان، دا اقرار باید موږ وکړو. مثلا موږ د هغه بعضې ترجمې دي اوس هم ناسامې کوو. یوه جمله ده په عربي یا په کافي کتاب کې دی، نه یوه جمله ده چې ضربت و ضربن، دا ضربن مفعول مطلق ده، د دې معنی داسې کېږي چې ما وهل وکړل په وهلو سره. دغسې خبره او دغسې جمله په پښتو کې نشته. موږ تر اوسه پورې داسې شواهد نه شو وړاندې کړی په مجلس کې یا مثلا په یوه کتاب کې چې هغه د پښتو کتاب وي، داسې یوه جمله موږ پیدا کړو چې ما وهل وکړل په وهلو سره، ولیکن داسې ترجمه کېږي دغه ضربت و ضربن. دا باید داسې ترجمه شي چې ما مثلا یو چا ته یو ډول وهل ورکړل. دغه ستونزې شته او د دیني علماو دې خوا ته توجه زیاته شوې ده او اوس دا فکر سره پیدا شوی چې باید موږ خپله ژبه زده کړو.
ډېر دغه کتابونه چې لیکل شوي دا د اسلام په هغو لومړنیو احکامو چې لمونځ څنګه دی یا مثال غسل څنګه دی یا دغه نورې چارې څنګه باید وشي، خو په ټولنیزو مسایلو ډېر کتابونه نه دي لیکل شوي او په دې اړه ډېرې خبرې نه دي شوي، ولې؟
نو دې باره کې هم کتابونه شته دي، ولور باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، اسخاط باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، خو داسې ډېر نه دي، کم دي، لږه شته دي کتابونه، ولور باره کې هم شته او اسخاط باره کې هم شته دي.
بیا خلک دغه کتابونه اخلي کنه؟
نو عوام ډېر نه اخلي، مولان اخلي، عوام دین ډېر لري دي. بخي
عوام کوم کتابونه ډېر اخلي؟
بس عوام دغه د اودس مسایل شو، بعضې نور داسې کتابونه شو چې داسې مشهورې مسایل، مثال د منځه مسایل شو، د اودس مسایل، زکات مسایل شول، دا کتابونه اخلي. دا د ولور کتابونه دا شیان ډېر داسې عوام توجه ورته نه کوي.
بسمل صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې ټولنیزو مسایلو ته زموږ دیني علماو ډېر پام نه دی کړی، یا لیکل پرې ډېر نه دي کړي، یا خبرې هغومره چې ضرورت وي نه دي کړي، ځکه هم دغه ستونزې لا شته. د دې ضرورت لیدل کېږي چې باید په دې برخه کې دوی کتابونه ولیکي، خبرې وکړي چې تر څو دغه ستونزې حل شي.
فقه څلور برخه ده، یا علم څلور برخه ده، لومړۍ برخه یې د عبادت، درې نور ټول معاملات دي. محمد صاحب نه چا پوښتنه وکړه، محمد رحمان رحمت الله علیه نه سی تاسو ولې په تصوف کې کتاب نه لیکي نو امام محمد صاحب ورته رحمت الله علیه سی ما په بای کې کتاب لیکل د نه چا معامله صحیح سی د ټول دین سیدا په دې بار کتابونه ستا البته اسانه سی هم دي مثلا په مختلفو ژبو کې بار سی هم دي په دې مسایل باندې مختلف رسالې لیکل سی هم دي خو خلک دې دغه پښتنه کمی کوي د تقی عثمان صاحب یو خبره مان تر پزره ده هغه یو چرته لیکلی وو سی د مان تاسو اکثر پښتنه راځي استفتاء راځي د مان فقط د منځو د روزي بار کې پښتنه کوي د ټولنیز مسایل کله مان پښتنه کوي نو دا کمزوري د عوامو د ماته د کمزوري د خاريګي سیا خو دا سی ستونزمن ورته خاريګي دغه مسله ځکه سی بعض مسایل پیچلي مسایل دي نو د یو یو ډول سستی کار کوي په دې کې سی یو مثلا ځنه په تکلیفې دغه مسایل په خپل وګوري دا په دې ټلیفون په ذریعہ یا مثلا په فیسبوک په ذریعہ نور ملایان نه پښتنه کوي دا ستونزه د لیکوالانو او د علماو نه دا ستونزه په خپل عوامو کې ده
حیدری صاحب تاسو کتابونه چاپوي په کال کې څومره کتابونه چاپوي او څومره لدی خرڅيږي
نو کار کې هر یو کتاب بازي کتابونه دسي چې هغه 2000 2000 دانې خرڅيږي او هر کتاب موږ زر زر دانې یو لس لس دانې چاپ کوو یره د سی پونزوش په تاسو کې کتابونه چاپ کوو کال کې
تاسو په خوا په پیښور کې کتابونه خرڅول او راغلی کابل ته د هغه زیو د دې څومره فرق دی هلته کتابونه ډېر خرڅېدل څنګه بیا دلته راغله او دلته څنګه خرڅېږي
دلته راتلو سبب خدا و چې اکثرت افغانان کوم مدرسې چې وي مولان چې هغه ټول دی خاطر وړي دلته مشکلات پیدا شو ډېر زیات پاکستان حکومت څنګه ول کول مدرسو باندې چاپي والی بل نو بس یو دم بس موږ ټول هم د اراده وکړو راځو افغانستان کې خپل وطن کې کار شروع کړو ډېر هم پاکستان کی کورونو کړی دا ګټه باید خپل وطن ته واړو نو بیا هم بس اکثره تم نیولان د سوي چې په سلو کې بس نوې فیصد ورته وایم چې دکاندارانو راغلي دي او غټ کاروبارونه هټو لاړي د کم کم کسان پاتې اوس موږ ته نور مشکلات د کاروباري مشکلات شته ګمرکونو د مالی د مشکلات شته نور الحمدلله دلته کار خده خدای د لارو مشکلات د وژنه بس موږ له کارونو غزمن شوی دي
تاسو اوس هم کتابونه هلته چاپوي دلته مطبعې نشته یا نورې خپرندوی ټولنې نشته چې هغوی کتابونه نه چاپوي که څنګه
نو دلته خو مشکلات د کاغذ ډېر غټ مشکل دی ځکه کاغذ افغانستان خپل کاغذ هم نه لري او بل چې خارج نه کاغذ راځي هغه هلته کاغذ ښه دی نسبت د پاکستان کاغذ ارزانه دی خو کوم کاغذونه باندې چې موږ چاپونه کوو هغه دلته نشته دي لکه زیړ کاغذ دی بل دی کې بعضې ګرامونو کې مسلې دي نو هغه دلته مشکل ده ډېره او بل د چا مشکل ډېر زیات دی برق نشته دی خو ډېر غټ برق پکار دی دلته موږ چې کوم کتاب پاکستان کې په 500 روپۍ چاپ کوو هغه د موږ شپږ افغانۍ باندې چاپ کوو نو موږ ډېر مشکل وي هغه د موږ تخمینه دي چې په 100 افغانۍ خرڅو او د درې کالدارې چاپ کوو یا په دونی کالدارې چاپ کوو 100 افغانۍ د موږ خرڅو نو هغه د موږ شپږ افغانۍ چاپ شي ډېر مشکل دي مشتریانو لپاره ډېر مشکل پیدا کیږي
تاسو کوم کتابونه چاپوي دا لیکوالو سره خبرې کوي هغه درته راوړي کنه هغه خپل راضي تاسو ته کتابونه درکوي چې ورته چاپې کوي او پدې کې بیا لیکوال ته حق الزحمه یا څور کوي هم کنه
نو دا مختلف قسم هغه کنه مس بعضی مولان د ځګه د حق الزحمه بيخي طلب نه کوي بس وایي دا کتاب زما چاپ شي خلکو ته فائدہ امشي نو هغه به مونږ ته تخمینه یو سل دني ورکو چې هغه خپل مرګرو ته ورکی یا انډیوالان ته ورکی یا بیرته مونږ واغلو بغي باندې د سونه کمپوزینګ مصرف کړي دا لیکن مګر باندې سونه مصرف راغړي هغه به مثال مجرا کی او بعض لیکوالان دي چې هغه مثال مونږ نه پر پیره کې چې مونږ چاپ کوو مونږ د دني ورکو مثال سلدانی یا یونیب سلدانی سونه کیسه موږ سره جوړ راشي او ډیر لیکوالان د موږ کتابونه ورکو ژباړه د پاره کتاب ورکو چې دا موږ ترجمه کوي ویش بړه هغه به موږ د صفې په حساب باندې ژباړه کوي
بسم الله صاحب که چیرې لدې ورسته دینی علما کتابونه لیکي یا نور ځوانان غواړي د دینی مسایلو په اړه لیکنه وکړي کوم ټاکو ته باید پام وکړي او هغه ستونزې چې په خوا وي هغه تکرار نکړي
ډېر ستونزې ساده دي دینی علما او د ترجمې په برخه کې مثلا که څوک د قران کریم د آیت ترجمه کوي سی اولائک علی هدى من ربهم نو د دې لفظي ترجمه دا کسان سي دي په هدايت باندې دي دا ترجمه صحیح ده خو دا لفظي ترجمه ده د ما یو بل نظر ترجمه برکه ده هم د سي یو د جمله ترجمه ده او بل پښتو کې دل دي دا آیت ترجمه هم سي او باید ترجمه پښتو هم سي اولائک علی هدى من ربهم دا کسان سي دي په هدايت باندې دي د ترجمه سو دا جمله موږ څنګه پښتو کولای شو موږ پښتو کې د سي وایو سي په هدايت باندې نه وایو پښتو کې سي اوس مثلا پلار باندې رواني مګوا سړي سړي ته خدای پاک هدايت کړی دی. نو دغه ټکو ته دغه ځایونو ته باید علما په ژباړه کې متوجه سي، چې مثلا یو جمله کې ترجمه کوي باید د ترجمې په اصول باندې پلان ټکو ومزان خبر کې ترجمه کې زه سخت ستونزې لرم. مګوا علما مثلا کوم کتابونه ژباړي دیني علما هغه باید د ترجمې باره کې کوم کتابونه دي هغه هم پیدا کړي، او کوم لیکوالان سي دي دغه سره باید دوی راشه او درشه او ناست ولاړ ولري دغه کتابونه مطالعه کړي. ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه وای وای هر څوک غواړي ک په وظب کې خدمت کوي نو د دې لپاره ضروري دي ما غزه به سده دعوت کول پکې غواړي، ما غزه بس د کې دغه د ادبیات سره آشنا سي، ځکه چې خدای پاک جل جلاله هر پیغمبر خپل قوم ته خپل زبر لګلی او هر پیغمبر د خپل زبر یو مکمل ادیب. نو کوم پښتو کې مثلا خلک دعوت کوو باید موږ د پښتو د ادبیات سره آشنا یو، په دغه زبر باندې خلکو ته موږ دعوت کوو دا به موږ د دعوت اصول نه مراد کړي.
حیدری صاحب نن سبا کوم کتابونه ډیر اخیستل کیږي یا ډیر خرڅیږي؟
کتابخانه ولا خپل حساب یې کنه موږ دینی کتابونه خرڅو، لکه موږ دینی کتابونو سره تعلق ډیر لرو، لکه د پوهنتون کتابونه اوس موږ سره دونه نشته دي. نو دا کوم د عام مطالعه کتابونه جدید دي، عام لکه فزیک او بیولوژي بعضی نور داسې معلومات په اړه تاریخي کتابونه موږ سره دونه خاص نشته دي کنه، لکه موږ ټول دینی کتابونه خرڅو کنه. نو دلته دینی کتابونه د درسي کتابونو سره دی، مثال قرآن شریف شو سپاره شو په افغانستان کې لکه دا ډیر زیات خرڅیږي، نورانی قیدا شو، بغدادی قیدا شو، صورت یزین شو، صورت واقع شو، دا کتابونه ډیر زیات خرڅیږي.
دا چې تاسو ډیره موده په دې برخه کې کار کړی د نورو کتابونه مو ورته چاپ کړی دي، د چاپ پر وخت کومې ستونزې وي چې تاسو ورسره مخ وي؟
نو هغه مخ کې کتابونه مونږ چاپ کړی دي، خو مار ټول ایش پاکستان کې مونږ ما اکثر هم چم چاپ کول، ما هم چاپ کول، خو سمون د ایګانو مسلې ډېری دي، خو اکثرت لیکوالان زمونږ سره مرګرتیا ده، هغه باندې دوباره تسیګانې کوو، لکه مشکلات خو ډېری دي اوس مونږ افغانستان تر غری صرف تسیګانو باندې لګي ور کتاب دونه تسیګو چې بخي هغه لیکوال غریب مریان شي دا اوس څه شو هغه نن بګی لار ورګی تاسو یې تسیګانې کیږي. نو دا اوس مونږ یو کتاب تاریخ اسلام په نوم ځکه ټول افغانستان مدارس ته مونږ ورکو پښتو ژبه کې ده، تخمینا د و چې دوه درې زره کتابونه اربه مونږ ته راغلی شروع لکه مونږ یې نه ورلیږو. نو مونږ ته چې اوس مونږ لګیو په تسی کې تسی کوي، نو هغه لیکوال چې تسی وکړله اندازه داسې وه چې دېرش صفحې دا کتاب زیات شو، دومره ستونزې په دې کتاب کې وي، او بیا دویم ځل بیا مونږ تسی کړ، نو دویم ځل تسی سره دې کتاب مشکلات مکمل ختم شو. نو اوس مونږ په تسیګانو کې لګیو، لکیګانو مشکل مونږ ته بیخي زیات دی، نو بیا لګیو مشکلات شته دي، فعلا مشکلات شته.
حیدری صاحب پخوا به دینی کتابونه خطاطي کېدل بیا به چاپېدل، اوس خطاطي کېږي که نه په کمپیوټر کې ټایپ کېږي؟
ډېر داسې کتابونه دي چې هغه په کمپیوټر باندې لیکل کېږي، لکه عام د مطالعې کتابونه شو کنه، هغه اوس هم په کمپیوټر باندې لکه خطاطي اوس ختمه شوې، ځکه چې مخکې به یو کاتب ته تا کتاب ورکړه هغه به په کال کې یو کتاب لیکه، اوس کمپیوټر والا تخمینا په هفته کې دوه کتابونه مونږ ته لیکلی شي، نو اسانتیا راغله. او بل هغه د هغه کتابونه شو، حدیثو کتابونه شو، قرآن شریف شو، مثال سفاری شو، داسې د حدیثو کتابونه شو، هغه مونږ اوس کتابت کوه، ځکه هغه کتابت کې ښایسته راځي، د کمپیوټر نه په کتابت کې ښایسته راځي، بلې غلطۍ هم ډېرې کمې. نو عصري کتابونه مونږ په کمپیوټر لیکو، دا ځینې کتابونه چې کوم دي لکه قرآن شریف شو، دغسې مثال جوامع الکلم شو، حدیثونو کتابونه لکه زاد طالبین شو، جوامع الکلم شو، دا کتابونه مونږ په لاس باندې لیکو، بیا سکین کوو، د سکین نه پسې بیا صفائی کوو، بیا دوه رنګه چاپ کوو، بعضې یو رنګ چاپ کوو، بعضې دوه رنګه چاپ کوو، ټو کلر ورته وایي د کمپیوټر په اصلاح کې. نو هغه بیا لکه صفا هم راځي، واضح هم راځي، غټ راځي.
بسم الله صاحب، د دینی زده کړو زده کوونکي چې په مدرسو کې دي هغوی هم دغه خواره واره کتابونه لولي چې ملایانو لیکلی دي یا راژباړلی دي، دغه کتابونه لکه څنګه چې مخکې حیدری صاحب وویل ډېرې ایډیټ شوي نه دي، ستونزې پکې ډېرې دي، نو آیا پکار نه ده چې مدرسو ته یو ځانګړی نصاب جوړ شي، داسې یو نصاب چې تېروتنې پکې نه وي، داسې یو نصاب چې هغوی یو څه پکې زده کړي؟
د نصاب مثلا د مدرسو ترمنځ یا د علماو ترمنځ یو لانجمنه مسله ده، د پخوانه را روانه ده، حتی په هندوستان کې هم د دیوبند مدرسې او د نورو ټولو علماو ترمنځ د نصاب مسله و، لکه دوی اختلاف درلود د کوم نصاب چې د پخوانه را روانه دیوبند د مغې طرفدار و ننګه کوله، او نو د ټولو علماو ویلې چې نه ده باید بدل سي. په افغانستان کې هم داسې کسان شته، دا البته د دوی په منځ کې اختلاف دومره بنسټیز نه ده، نو دوی هم اوس کوشش کوي چې دغه نصاب د نوي شیان مثلا تغییر پکې راولي، کوم شیان چې مثلا ډېر ضروري هغه د خپل ځای یا د مثلا په نوې بڼه باندې بدل سي، او کوم شیان چې ضروري نه وي هغه د لرې کېدو په حالت کې دي. ورو ورو نصاب بهترین نصاب هماغه ده، نصاب پېژندونکي چې هغه د ټولنې ټولو ستونزو ته جواب وایي. نو زه هیله لرم چې انشاءالله راتلونکي به داسې یو نصابي چې هغه به د یو دیني عالم به انشاءالله هېڅ ستونزه نه لري. دیني مدرسو کې د نوی تعلیم چې مثلا ساینس او کمپیوټر ده، دا هم ورو ورو د راتللو داخلېدلو په حال کې ده. نو انشاءالله چې ورو ورو دنیا سره او د عصر سره دوی نږدې کېږي او عصري کېږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري. په کیسو کې د تلوسه ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. عکس چې تلوسه نه لري څوک نه لولي. خو به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټي ورسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي. خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پایل او تر پایه وپالل شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل ولی تلوسه یې له پایله تر پایه ډیره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډیر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نری لاره پلی روان و. ډیره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تک سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمی موزی یې په پښو وې. خولای هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کمته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کمته رسېدلی و. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیار کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړی وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډیره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهیده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لار خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډیر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډیر ژر خپلې دستکشۍ په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې ښخې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډیره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړی پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډیرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوی ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپل دستکشي واخیستلې او اور لګیت یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزی یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې توی شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګي د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې را ټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې را ونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلیدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلې لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی تنهارې کړي. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړي. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای ممکن و چې په انډرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانون کې وچی پخې لازم کې سره لګیدی خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره د موکړي. کله چې په واورو پریوت دا احساس کړ چې خوځېدلې نشي. هغه خپل پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شو چې مرګي حال ده. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وی بد طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه بو ویده شوی. سپی مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان شاعر ښاغلی نظیف تکل د شاوخوا 25 کلونو راهیسې له هیواده بهر اوسي. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و او د خپلو شعرونو یو کتاب یې هم په کابل کې چاپ کړ. د ښاغلي تکل د وروستۍ ټولګې شعرونه ډیر سپین دي. تکل وایي اروپایي شعرونو او جلا وطنۍ مې پر شعرونو اغیز پرې اخی. د ښاغلي تکل سره مې مفصله تاسو یې نن لومړۍ برخه
اورئ.
تکل صاحب، ممکن ځینې دوستان ستاسو د شاعرۍ له پیل او د دې وروستۍ ټولګې له چاپ او اوسنیو فعالیتونو نه مو ډېر خبر نه وي. یو څه مو د شاعرۍ د پیل او بیا د وروستي کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا مو کله چاپ کړی او په دې کې مو د کومو کلونو شعرونه دي؟
شاعری خو د ټولو په شان ما هم له وړوکوالي پیل کړې وه او تر دا اوسه ورسره پاتې یم. نو یا دا را سره پاتې ده یا زه ورسره پاتې یم. خو ما لومړني شعرونه په یوه ټولګه کې چې یو پاڼې مړې وي راټول کړي وو. هغه د ډاکټر نجیب د نظام په وروستیو کې چاپ شول. لیکوال یې ټولنې هغه چاپ کړي وو. بیا له هغې نه وروسته دا کتاب ما ته ډیر محدود راورسېد او نور وسوځېد په مطبع کې. دا د کورنیو جګړو په نتیجه کې چې مطبع اور واخیست دا کتاب هم وسوځېد. بیا مې دغه کتاب دویم ځل او یو دوه مجموعې مې د شعرونو د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې چاپ کړي. دلته راغلی وم په یو سفر او هغه مې چې چاپ کړي. بیا نو د هغې نه وروسته زم افغانستان ته ګرچ یو ځل راغلم 2013 کال کې کتاب مې چاپ نه شو کړی ځکه شعرونه راسره وو مګر وخت کم و. دا ځل چې راغلم دا کتاب مې نو لومړی دانش ته وسپاره دانش پرندوی ټولنې ته او ما نور خپل کارونه شروع کړه. نو دا دی اوس یې چاپ کړی دی زموږ او ستاسې په لاس کې دی.
مبارکي درته وایم. د کتاب نوم څه دی او په مجموع کې څومره شعرونه دي ستاسو په دې کتاب؟
د کتاب نوم خو راڅڅېدلې چوپتیا ده او شعرونه نو 200 مخه راځي شاوخوا کې. وروستي شعرونه مې تقریبا ټول پدې کې دي.
تکل صاحب، یو عمر مو شاعري وکړه او ځایونه مو عمر سره بدل کړو، فرهنګونه پکې بدل را بدل شو. څه تاثیرات وینه په خپل شعر کې په مجموع کې په دومره کلونو کې، خصوصا کله چې له وطنه بیل سوي یاستئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. ما په دغه موده کې چې له وطنه بې وطن یم، زما شعر واقعا یو نستالجیا ته پناه وړې ده، یو تیر ارمان دی. ډیر ځل د وطن ارمان دی چې سړی بیرته دغه کیږي. خدا په داسې تصویرونو کې راغلی دی چې پس د سپینو شعرونو کې چې سړی یعنی باید ویل ولي چې دغه مفهوم پکې یا دغه هغه چې زه ویم تیر ارمان یا نستالجیا دا ترې راوباسي. تصاویر دي پکې او زه په خپله په دې عقیده یم چې شعر یوازې دغه د قافیو جوړونه نه ده، یعنې دلته د تصویر خبرې دي، د ایماش خبرې دي. بس دغه کیسې مې راټولې کړې دي په دې کې. په وروستیو کې مې یوازې کوشش کړی دی چې شعر دغسې تصویري کړم. په ما باندې په رښتیا هم اروپایي شعر هم خپل تاثیر پرېښی دی، یعنې دا هغه نه چې تر هغې چې ما مطالعه کړی دی او حتی دا لدی زای چې تر پیښور مو کوچی دیم خپل هغه سپرې خود په شیر باندې ځکه موږ دلته په یو هغه کې محدوده کې راګیرو په هغه وخت کې دا کابل داسې یو قلا و نو لدی قلا بیرون ته سړی نه شو وتلی کله چې داسې فرصت برابر شو چې پیښور ته پسې لاړل واقعا هلته په هغې خلکو خپل تاثیر د دې غاړې شاعرانو پرېښود او دی باندې هغې خپل تاثیر پرېښود دواړه دا تجربې چې سره ګډې شوې پښتو شعر په دې کې په رښتینې توګه یوه ښه تجربه وه او ډېره ښه ارتقا یې وکړه یعنې ډېر ښه پرمختګ یې وکړه تاسو ته معلومه ده او ما هم چې کوم هغه پرې وکړې زه فکر کوم چې ډېر به مې مبالغه نه وي کړې دا تجربه پکې وه دواړو غاړو
د کل صاحب تاسو ویل چې اروپایي شعرونه ګورئ او مطالعه کوئ په اروپا کې د موضوعاتو په لحاظ باندې چې شاعري کېږي څنګه تاسو چې ګورئ یعنی تنوع د موضوعاتو څنګه ده موږ له یو شي سره چې مخ یو دلته په افغانستان کې په ډیرو واړه چوکاټ کې راګیر یو او ټول هغه خاصو موضوعاتو ته شاعري کوي فرضاً که یو څوک له بورا پرته کوم بل شایستای له ګل سره په رابطه کې له دې رابطې نه علاوه بل رابطه دوی نه سي ایجادولای خپل سترګې نه غړی اته شي چې په کتابونو کې ویل سوی دي اما خبرې کوي په اروپایي شعر کې دا موضوع څنګه ده
زه به یو بل ډول اغلرم ما چې پښتو شعر کتلې ده او په هغه کې مې خاصتاً ساس شعرونه چې ګورم سړی داسې فکر نه کوي چې په افغانستان کې پاتې ده او بهر ته نه وتلی په دغه برخه کې چې ته شعر لیکې دا شعر تقریبا ډېر اروپایي هغه ته ورته وي د کلمې او د الفاظ چې راټول شوي سړی داسې فکر کوي چې دا شاعر نو همدغومره د اروپایي شعر دغه نه یعنی مطالعه لري په دې برخه کې داسې او دغه او ما چې خپل شعر لیکلی دی زما هم اروپا کې شعر د تا چې کومې نمونې یا اشاري ورته وکړي دغسې موضوعاتو ته هلته شعر نه لیکي څوک حتی هلته ترین ته هم لیکي هلته موټر ته هم لیکي هلته هغه ته هم لیکي ما هم دلته ځینې نمونې داسې له بده مرغه ما په نښه کړي دي چې هغې کوم خو داسې نمونې زما په دې کتاب کې شته دی چې هغه رښتیا هم ورځپاڼه لیکونکي ته ویل شوي دي یعنی هغه دی چې که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغسې نه دی چې تی ګلو باوراو پلپلو ګلو داسې مسایلو توقف کې شعر ډېرې داسې موضوع هغه راخلي چې ژوند ترې باید سړی زده کړي د ژوند په مسایلو کې باید داخل واوسي درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي خو لږ تر لږه یې په ګوته کولی شي چې څنګه یې مړه کړي که څوک وغواړي چې ژوند زده کړي شعر ته دې مخه کړي زه په دې عقیده یم پښتو شعر هم داسې نمونې لري چې ژوند ترې زده کېدای شي یعنی
نو ډېره مهرباني زموږ په شعر باندې یو انتقاد چې کېږي هغه وایي پښې په ځمکه نه دي که یو څوک وغواړي چې تجربه یې کې نیست تجربه کولی او دا هغه زور دود ده چې زموږ په شعر کې شته ده او محرومیتونو ته کومه شاعري چې سوې ده په مجموع کې همغه اوس هم پالله کېږي یعنی د موضوعاتو په لحاظ یې نه پراخوو متاسفانه دغسی ته توجه پکار ده تاسو مخکې د ځینو نمونو وویل خیر وخت ته د ویلټوئ ځینې دغسې نمونې چې تاسو فکر کوئ چې داسې موضوعاتو ته مو ویلي دي چې زموږ شاعران یې دلته په افغانستان کې نه ورته وایي دا راته ووایاست
سمه ده زه به دا ولټوم نوم یې ویش دی د اورګاډي سټېشن ته څیرمه سپینه ولاړه ده ورځپاڼې ویشي لای له خندا ډکه لکه غر چې په کوترو تازه ممانی ویشي
نو ډیر علی
نو په اروپا کې شیر هرڅ تویل کیږي هر شی مونږ یوازې د خبره دقیقه ده چې یوازې محرومیتونه دي زړه کباب کوو خدا تجربه رښتیا هم نشي کېده زړه څنګه کباب کی کنه دی او په پښتو غزل کې له بده مرګ دا دومره تکرار راغلی دی
بل یو شی تکل څه ما دا خبره مخکې کړی ده موږ ک فرزن یو څوک وای ما ته وای چې د رحمان بابا د زمانه د مین څه ډول یو تصور لري زه کولای سم د رحمان بابا د زمانه د مین تصور د دوه له شیرونو نه پیدا کړم ورته ووایم چې دا سړی چې به و سر به ببر و گریوان به څیرې و حالت به ډیر خراب و او دا به په کوڅو موڅو کې ګرځېد و داسې یو سړی و خو زما د اوس زمانې شاعر چې ده
اوس هم دی وایي چې په کوڅه دې رالم ګریوان مې څیرې و او سر مې ببر و. داسې وم که یو څوک سل کاله وروسته وغواړي چې د دغه زمانې د میان یو تصویر په شعرونو کې پیدا کړي، نو هغه که وګوري خو وایي به چې دا خو همغه د رحمان د زمانې میان ده.
دواړه همزولي.
اول دا چې که اوس دغه د اوس زمانې میانان خو ما لیدلي دي، دا یو ساعت آینې ته ولاړې سینګار کوي، او که کوم څوک په همدغه خصوصیاتو چې رحمان بابا مین معرفي کړی ده په دې خصوصیاتو که څوک په کوڅه کې څوک وویني اوس بیا وایي چې هغه پولري ده. نو حالت یې داسې ده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟ یعنی ځوانانو ته مشورې څه دي چې څنګه کېدای شي چې د دې موضوعاتو لمن په خپلو شعرونو کې پراخه کړي، یعنی مضامین نوي ایجاد کړي موضوعاتو ته چې لازمه ده چې باید شاعری وسی، هغه شیبې چې باید شعر سی هغه ته باید شعر ولیکي.
د دې سره بیخي موافق یم. دا ستا خبرم بیخي د کی کده دا دواړه رښتیا هم اوسنی شاعر او د رحمان بابا د زمانې شاعر تفاوت لري. کنه په دغه کلونو کې پښتو شعر رښتیا هم د مقفا شعر په همدغه حالت پاتې دی لکه دا اشاره چې تا ورته وکړه. زه په ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی باید د اوس زمانې شاعري ولولي، د اوس زمانې شاعري ته مخه کړي که غواړي چې شاعر شي. یعنې دا باید مطالعه وکړي او په دې برخه کې دغه شاعري ولولي چې اوس لیکل کېږي، ځکه دا زمانې چې څومره تغییر کړی دی په اقتصادي لحاظ، په ساختماني لحاظ، سرکونه دي، موټرې دي. دا هغه زمانه کې دا نه وي کېدای شي که وې رحمان بابا شاید دام راخیستی وي، خوشحال خان به دام راخیستی وي، دوی ته به ډېر اسانه شوي وي. څومره چې اقتصاد پرمختګ کوي او وده کوي، دغسې ورسره هنر هم وده کوي، پرمختګ کوي. څوک هغسې نه پاتې کېږي که د نقاشۍ هنر وګوري، که د معمارۍ هنر وګوري، که دا لیکلی هنر وګوري، دا بل د سینما هنر، دا ټولو تغییر کړی دی په دغه سل کلنه دوره کې چې سینما را پیدا شوې ده. لومړني فلمونه پرځن بیخي بېغږه فلمونه وو، وروسته چې هغه شوي دي هغه ټولو غږ لري، دغه لري رنګ یې کړه، نور یې پسې ښکلي کړه. څومره چې هغه د ډایرکټر یا دغه فلم جوړوونکو وسوا عمره کار ورباندې وکړه، او په نورو ژبو کې شعر باندې هم همدومره کار شوی دی. په فارسی شعر باندې هم همدومره کار شوی دی، په اردو شعر هم همدومره کار شوی دی. زه نه پوهېږم په منګولي دغه زړه تجربه را خپله کړې ده او بل هېڅ هغه نه کوو. هر شی چې په پښتنو کې یو ځل دود شو بیا یې نو پرېښوده ډېر ورته ګران دي. دلته ډېر نور مثالونه د ژوند په نورو برخو کې داسې شیان شته دی چې باید نور یې پرېږدو، هغه نه دي. خو پښتانه په دې عقیده دي وایي چې مکه هغه کار چې نه دي مور کړی، نه دي پلار، موږ هغه زاړه پالي. پښتو ژبه لاول اثره ده دغه شعر سره، ډېره بلده ژبه ده له تصویري شعر سره. لنډۍ ټول تصویر دی، ټول داسې، یعنی د ژوند داسې برخه نه ده پاتې چې په هغې دې ونهشي غږي. حتی مړي ته لنډۍ ویل شوي دي، د ژوند په هره برخه کې خپل کار کړی دی. له بده مرغه پښتو مقفا شعر ته چې کله لیکلي هنر ته راځي، لیکلي ادب ته راځي، بیا نو همدا خبره دقیقه ده چې پښې په ځمکه نشته دی، بس هېڅ نه تجربه کېږي رښتیا هم دا زمانه. خو که څوک غواړي چې شعر ولیکي، ټول سروکي د پښتو چې دا سندرې دي، سندرې شوي دي، ټول آزاد شعرونه دي. هېڅ یعنې سپین شعرونه دي او هغه نه لري، کافي نه لري. داسې فکر ورته وکړي ټول آزاد دي، یعنې هېڅ دا په خپله معنا د دې لري چې پښتو ژبه د دې شعر سره لاول اثر آشنا ژبه ده. لاول اثر موږ د بل چا نه شاید نه کاپي کړي، زه په دې عقیدې یم. موږ خپله دغه سروکي، دا خو ولسي ادب دی، داسې سروکي پکې شته دی چې هغه وخت کې لا به زر یو نیم زر کاله پخوانی سروکي چې تر اوسه پاتې دي. کنه دغه
رب